السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت ساتامه
د افغانستان اسلامي امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجودو ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغه مراکز چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه نه دی ورکل شي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې دراولاړو شو ډیرو ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د حقوقي بي سلاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري را لوېدو له کبله خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
د خلکو له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د غراز پنړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټ خبرونه هم د خبرونه په وروستۍ نیمایي کې یعنی دوهم نیمایي کې مهیروي خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماخام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعیات مثبت کمتر
د مثبتو موارد شمیر لږ او د مړینو شمیر تر هغه هم لږ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمری په څلې رښتمه د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څخه ډېر زیات دی چې راپورونه ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد رومیټرز د ویب پاڼې له مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جو په د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنرې نز لینار چیچ بیګا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید-19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینار چیچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدی مخکې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی وو. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنز د امریکا په منځ غړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرائیل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون پر اساس رسمي ډیپلوماتیک اړیکې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمنی او پولند ترمنځ د اختلاف ټکی هم شته. پولند نارت ستریم دوه د نلیک جوړولو سره چې د روسیې طبیعي ګاز مستقیمن جرمنی ته لیږدوي مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسیې فشار زیاتولی شي. د جرمنی نوی حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې دا نلیک بندوي، خو ښاغلی شولتز د چهارشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې که دا کار وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمرې 14 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکینی پلان د جنوري پای او هغه خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې بریتانیا د اومیکرون له بدلیدونکو څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق لپاره ملي ماموریت اعلان کړ، ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به و ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوی ساينس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې او مایکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د امر روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده، خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپل دا ژمنه عملي کړي؟ نور به د احمد تکل پر رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره څلور ډیرش روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت منی چې د پخوانی نظام لپاره زیدو سره د دې خدماتو لویه برخه پټه پدریدلې دي. د امیر روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه لنړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت ساتامی امارات اسلامی افغانستان
ده افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملا له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
خغلی حجیر زیاته کړ چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یو هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د په وینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل پلاوه داس ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نورې متممه ناروغۍ ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونو ناستي یا د هیواد بهر تللي دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همدارس د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان خغلی حجیر پرون د دیو با په اړه یو لړ نوی معلومات وړاندې کړل او ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوی بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوی. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوی.
و امر دل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکو کې په ټول افغانستان کې کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منزل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په دې اړه مو پرون د روغتیا په خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه وو. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډیرو ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت او د دې حکومت تر لنګیدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د په وینا د روغتیا مسله تر ډیره سیاسي کړې ده.
په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عمل نو ګورئ چې په دې برخه کې څه سوي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې څمرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 جش روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډیرو لویو ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا و دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت دا دوه کاله مشکل دا وضعیت دا درې کاله مشکل دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. ګورئ موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلود او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن مبارزه کې هم دا ثابت کړی ده چې دا بش غیر سیاسي ساتلې اوس هم دا ثابت کړی. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی په سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. موږ ډیر کوشش کړی ده له نړیوالو مؤسساتو سره، له دبليو ایچ او سره، دغه سیدی نما یا شمیر نور مؤسسات او له سر صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمیر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطر شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستې بندې کړي. آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ کچیرته د دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي. دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه د اچ ډي جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او کچیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا بیا د صحت برخه سیاسي نسي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نسي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو چی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سستینیبل نه وي، دا پایداری نه لري. چې پایداری یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمرو،
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
ازادي رادیو اورې په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې کې دونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
دوه نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلي چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریز برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لازیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریز برېښنا د تولید معاملات کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماټانو په حواله لیکلي عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي، ممکن د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت له هغه پلان لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي، د برېټانیا د کورنۍ چارو د وزیر پریتی پټیل دا پلان اول خام شو، خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخواني لوړپوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملي کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه، په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په 13 اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو، خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د ولولپوري چارواکي په حواله لیکلي، دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي، لنه خونی خانو داسې ښکاری چې برېټانیا کې د افغانانو د مشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له ماتې سره مخامخ شو. په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا مشتېدو د پلان وپاڼه د سپتمبر له 14 را په دې خوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده، خو د برېټانیا حکومت وړمشپه د افغانانو د بیا مشتېدو پلان د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
ازادي رادیو اوري ولکه شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د کشمیر له خبر اعلانو د دفاع کمیټې او د خپلواک خبر اعلانو د ټولنې لخوا ازادي رادیو سره شریک شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د نن او بهر یو شمېر افغان خبر اعلان وي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 12 رسنیزې لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورت کې وره
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاق سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتي او له ډېر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه پوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کال یې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سربلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنونکي ده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه خسي چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې پر رسنیز ډګر کې د ښځینه خبریالانو له لاسه تللي حقونه په تیرو شلو کلونو کې بې مخې نیوو. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 ښځینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې سپارښتنې وبللې. په دغو مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د ښځینه کارکوونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثيلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نه څرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم هی ونړیواله موضوع، ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې ده چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د هیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچی له دی وینا 2 ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلو چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون د لیندۍ په 21مه وویل چې اروپایي لوري مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وچه د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره له هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي. نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقه د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د وو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران د خبرې په داسې یو دری سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان او میاشتو مخکې ته بوولی. لشپګلو یو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخې چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشری په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوی. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافا وځي اوریدل شي. ولاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکوښو ځانو د لټ خبرونه مهیروي د غرض بدیدې ترڅنګ د هم واورې چې د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساری را لوی دول کبل خلک د خوراکي موادو د بیو ل زیاتوالی شکایت کوي. خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل عمل د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید هجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبتې پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې دوی درلودلې. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغي د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد د تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. جانسن په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 13 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. کوم غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لدې چې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساری رالوې دوله کبل خلک د خوراکي موادو د بیول زیاتوالي شکایت کوي. اکثره بې وزله افغانان وایي چې د خوراکي موادو بیه دومره لوړ شوې چې دوی د اخیستو وست نه لري. پرون افغانۍ چې ارزښت په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیر کم شوی د کابل د صرافانو په شاهزاده سرای کې 110 دی و ډالر په وړاندې تبادله کېده. نور په دې راپور کې
د افغانۍ یو په وړاندې د ډالر او د بیل وړیدو کابل خاریان هم اندیښمن کړی دي. د کابل خاری او تنوسیدونکو سلیمان د ډالر او د بیل وړیدو په تړاو ازادي رادیو ته وایي
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلق د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړیږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي کنه خلک به لږی مړ شي.
د کابل خار اوسیدونکو زرمینه هم ورته خبره کوي.
قیمتي خپل اوج ته رسیدلې ده. سوداګر هم د قیمتي لامل د ډالر لوړوالی یادوي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانۍ یو مقابل کې د ډالر لوړوالی د خوراکي توکو په بیه مستقیم اغیز لري.
تو دا اولیه مواد باندې ده لکه وریز لکه اوړو غړی دغه شیانو په دې سي ډالر قیمته کېږي دغه شیانو نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
صرافان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ یو بیا کنټرول کړي کنه نو دا وضعیت د افغانستان اوسیدونکو لپاره یو ستر ناورین سره مخ کړي. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالر مقابل کې د افغانۍ او د بی کنټرولر سیاسي حل لار ده. ځکه موږ په هیغو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغوی د مېرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیواله ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې توزیع باید وشي. افغانستان بانک افغانۍ د بازار نه ټولې کوي ډالر ورکه
یا نور کوم اثر چې مستحکم دی هغه باید ورکه بازار کې د افغاني په بازار کې لګه کم شي، چې کم شي بیا د افغاني ارزښت اضافه کیږي. بل اساسي لته د افغانستان ډیر خلک لاړه کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ، هم حتمن د روپی چې دی د سرمایګان چې دوی د لزان سره وړي.
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خپرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانیو مقابل کې د ډالر او بیا په بیساری توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکېچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وزانو د خبرونه اوریدلو ته چې ما تایر روشان چمتو کړی ده، ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستان، ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام خاطر پهیل په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا زموږ د ژغ ثبتولو په ماشین کې یو شمېر پیغامونه ثبت شوي وو چې هغه به په دې پروګرام کې حتمن خپاره کړو. خو د ځینو محدود اوریدونکو پیغامونه چې په همدې سیستم کې سب کړی و ځینې تخنیکی ستونزې درلودې، یعنی چې ژغ مو په سمه توګه نه اوریدل کېده. نو که چیرې تاسو په دې نږدې وروستیو وختو کې کوم پیغام ثبت کړی وي او موږ یې نن خپور نه کړو، د دې معنی دا ده چې ستاسو پیغام سم نه و ثبت شوی. نو تاسو لطفا خپل پیغام له سره ثبت کړئ. البته د دغه ډول پیغامونو شمېر له نیکه مرغه ډېر نه و، نو ډېر وخت به نه تېرو. راځي چې د تل په شان به لومړی یو څو پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي واورو. وروسته به بیا د ورکو سوي عزیزانو په هکله ستاسو پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن ارد میں خوشی سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک من غفر احمد خادم دے خدمت دولت او اشیر ول صالح او دا کرے تک سن انتخاب مر سن کہ کارت دا وقت نما تقریبا دا شل دیش کال کی چ وسیر نو کہ ہر من مسلمان اور نو زما سے پتر شمیرہ بنی علی کو نس زما دا چن شمیرہ بس پر و صفر و یو تلور دوا ات یو نہ ہا چن شمیرہ دل جا ان صفر و سو یو سر دو تل وشت ات سو نو لس نو دا دیر وقت ایش پتہ غسم کہ دا وسیر اصل کہ دا ز دا یرات ول دا شند ول سال دا دخار دا کلی مکو کہ نس دا دوت پنا بن دا شمیرہ دل جا ان دا تام صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نہ و سلام جام دا دل تل قدم نا رخت سلامونه.
سلامونه ونی کہ له دا زړه د ټولو قدرمنو کارکونکو او ریډونکو ته دوستانو ز کشمن ترخیل هم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام فریدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهله او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې واځه د شپه کله مخ کې دل ترغلې ما بیا شپه کله زندانی او ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکړم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه زه خدای پامه.
بلی السلام علیکم بخبری ساته حواجم د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول همکاران او دغه سلامونه کوم ته جهله جوړ او خوشحاله بي. ته موږ یو علاقې دا کړې چې په درس کال دی چې سره ژوندۍ یم دی نو د دې لشکرګان د کندهار تر غلي دی کچېړي کلیواز ما ژغه او نه څوک خوشاله دی بوز ما ته په دغه ټول پولیس نه راړي کوم دي سي سپر و سپر پزه دوا یو د پزه و دوا شمیره زرګا سپر اویا د
پټ جوس دوه د څه سوال دوه اړیا. بلې السلام علیکم د زديره ډټل د نور د نوکس سلامونه علیکم چې له نړۍ کوم ډول هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کېږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم چې څنګه چې د تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتي ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپارایا ا څلور سو واټا چې اتويش
ګران اوریدونکو، دا و څو هغه پیغامونه چې ستاسو د پیداسو عزیزانو په حق لایې زیری راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زاوی رادیو او ریدونکو کارکونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه درک شوی دی. د هلمند ولایت د کچکی ولسوالۍ د زندهګور د سیمو اوسېدونکی یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصرای کې اوسېږم. نو د ناصرای څخه درک شوی دی، بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړي، نه د خپل معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حق له که په ایران کې، که دلته په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند، خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 9 2 8 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 9 2 5 8 2. د ازادي راډیو ته جهان مننه. از ما پیغام خام خان شه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه جنت کول د قندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درو میاشت کېږي د خپل کور څخه نه برکت شوی دی. د اساسي ناروغۍ له کبله څخه محمد سلیم د محمد نن زوی د قندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منجر کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 5 9 2 5 4 1 0. دوهمه شمېره 0 5 9 2 5 4 1 0. شمېره یو ځل بیا 0 5 9 2 5 4 1 0. دوهمه شمېره 0 5 8 4 1 0.
السلام علیکم. سلامونه د زده ټولو مینوالو ته، یو خاص سلام طاهر او شمس تاسو ته وایم. زه خاکسار خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو رکشوې دوست دی په نوم د حبیب، د فلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاک لاړ شي. وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې په اړه معلومات نشته. که هر چاته پاکله معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی امتحان شماره ده 0 5 2 5 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 5 2 5 1 8 1 8 1.
بلی، السلام علیکم. زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کیم. زما یو ملګری د شکولا په نامه چې 30 کاله عمر لري، دا 2 کاله کېږي چې زما څخه نه درک شوی. اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو حتی که د شکولا په اړه معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 5 8 3 0 2 5 6. د شمېرې تکرار 0 5 8 3 0 2 5 5. بل شمېره 0 5 0 9 0 9 1 2 1 5. شمېرې بیا تکراروم 0 5 9 1 9 1 5. په دې شله چې زما پیغام نشه سو. سلام ته احترام.
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم. د ورکو نظامو د پروګرام لپاره زما ورکه دوست قریب دی، ملا ستاره خو نمیږي. د دیراوت د چیرې د ولایت د دیراوت د ولسوالۍ دی. اوس دا ګړی زما ورک دی. او بل زما دوست چې دوی ملا ریملا خو نمیږي د چیرې ولایت دی، هغه هم زما ورک دی. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 0 4 1 ولس. دا زما د ټلیفون شمېره ده کچیری ملا ستار اخوند بیا ملا ریملا اخوند از ما پیغام وانگی در میرابانی لمسید از ما سر داغ تلیفون در شمیری دلاری سخالی که ونیسی نور موقت منیسم السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده زادی در از دو سخه در خواهش لرم در بادغس ولایت در غادس و لسوالی در گلچین در کلی سخه زحمت ترکم. زمای زوی دی زن شیر نمیگم زمای زوی دی در استانالا پنامه یا در اسماعیل پنامه پا هر نامه چی که نمارا ولی در هر و رو در اندوال سره چی یه ما تا دی پا در غلمبر زنگوی در دیر کسی سرگردانه ما شپر و شپر دو شپر و شپر نه دو وره شپر و سلام پیترام.
سلام علیکم. مره و رکشه و یعزیل دی دیشان اللہ پا نامه دی ده کندار کتاسی منده لیوی دا اتراز رامه و شپر و سوا درش درش و سوا دیش پت. سلام علیکم.
گران اوریدون که ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سم نه وسپت سوی، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه له لارې زموږ سره تماس نیولی وو، چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300028029. شمیره بیا تکراروم: 0300028029. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیوي کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولایت کلنګار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کې شو دا کار چې تاسو دغه کسره معلومات نو زموږ سره دي. انسان هم د له مخې په لاندې شمیرو اړي کې کېږي چې داری کشمیر د 0 9 5 3 8 9 بل شمیره د 0 5 8 2 2 4 3. ټلیفون شمیره بیا ته 0 5 8 9 5 3 8 9 او بل شمیره 0 5 8 2 2 4 3.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یوزی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالی د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. وطنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې چپ دی. شری ورته ځیر سي ورته وګوري شنه یې تک د تپ د کلدانې معلومیږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري او دغه څلور شمیرې د مصر تماس ونیسي. اسم شماره 0 0 1 3 2 5 6. سلام 0 0 3 1 1 1 2 9. اتصالات 0 0 8 2 2 4 9 2 4 2 2. اریبا 0 2 5 9 5 6 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
مله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا وشا خونمسی دی د جوزجان ولایت دی د قوسیفی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی. نامبردار دا تقریبا و اته میا شکیل زمور سره غره کدی نشانه در دی کی پر اصل از معیوب دی د اسنه پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنګک دي. نو د امارت د مسولینو یا د امارت اسلامي د چا سره بندي هم د مهرباني هم د خپل مشته خبر راکي، او که هر ور ته معلوم ني هم د مشته خبر راکي، مهرباني به یې خپل جایزه جن واخي، شیرینی جن واخي، مشته په دغه شمارو باندې زنګ وي. صفر وسو ناتیا پنځه سو څلوېښت سلور سو سلورویش، صفر وسو ناتیا پنځه سو څلوېښت سلور سو سلورویش، بل شماره صفر وسو واتیا اته شپېته شپاڼه شپږ اویا. او د پروګرام د چلوونکي ترای روشان صاحب مې دا هیله ده چې دغه زما پیام نشر کړي او په خپل پروګرام کې راولي. وسلام ستاسو دایمي همکار قاري محمد ایوب پښتون.
بلی السلام علیکم، زما محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ول سوالی د سپینه د کلی وسیدوم کایم. زنه ازادي راډیو د خیره کوم چې لازم ما پیغام نشر کی. موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کال عمر لري، څلور میاشتې کیږي چې د کورونا درکه ده. واړه واړه ماشومان یې بس د پات د پنارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي. د خدای د فار صفر و یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش یوه شماره بله صفر و یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت یوه شماره صفر و یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش بله شماره صفر و یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت. هر ورور مسلمان ته کې په دا اړه معلومات چې د شماره دې موږ ته زنګ ووایي. تللی په چانده پسې ده په دغه پسه باندې ګوسي د پلار نوم یې روزي خان ده، د یو جک سړی د ګوس سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ وو او د ازادي راډیو د خیله کوم زما پیغام نشر کې وسلم.
السلام علیکم، زه خدای نزار د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي، د دیارلس څوارلس کال په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه نه دی راکه. چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په اړه معلومات وي یا ورسره وي، په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو شماره یار بیا تکرارم، صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو. مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیاریان ستاسو شیخ او سلامونه ټول اورېدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم، نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. د شمېرې تکرار صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. او یا هم بله شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمېرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
سلامونه ونی کیلی رادیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومه له شبا ز جام پر دی د هلمند ولایت وسیدونکو. زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زلا کا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي، څوار لس کاله عمر لري، فن کالی په تان دی. نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنې د خپل ځاغ لري، نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم. د سیم شمیره ده صفر و صفر پنځه دوه واره دوه درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمیره ده صفر و درې یو شپږ نه اووه اته پنځه دوه پنځه.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورینکوټ د خانکې سیمه اوسېدونکی دی، دا شپږ مې فکر چې نه درکته وي د هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مستری په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 3 0 5 5 اوله شمېره 0 8 2 9 5 5 0 5 اوله شمېره 0 2 8 1 8 9 5 0 8 1 دا ډوک شمېرې ځل بیا 0 5 0 5 0 8 9 0 5 0 2 8 1 8 0 8 1 8 سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
محترم اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې د دغه خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چه ده سن شور ما شوری ما شر وسن چه ده سن شور ما شوری ما شر وسن پکازه کته کور دم ما رسول پکازه کته کور دم ما رسول چه دهسن شور ما شوری ما شر وسن چه دهسن شور ما شوری ما شر وسن چه پزه کریے خلوت بت کنا کیجیے چپسے کریے خلوت بت کنا کیجیے دہا سنم پیات میں جگارو سو دہا سنم پیات میں جگارو سو چہ سن شور ما شوری ما شر سو چه دهسن شور ما شوری ما شر وسن پکاره کته کور دم اجما روسو چه دهسن شور ما شوری ما شر چه زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس چه زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس دا فلک پشبستان کے قمر سو دا فلک پشبستان کے قمر سو چدہسن شور ما شوری ما شر وسن چدہسن شور ما شوری ما شر وسن پکاز کتے کور دم اجما رسول چدہسن شور ما شوری ما شر وسن د غټیو خلکړه پټان تپسوم یې د غټیو خلکړه پټان دس کلا هو چم یې کور د آزار وسو دس کلا هو چم یې کور د آزار وسو چتا اوس شرما شوریه ما شر وس پرکاش کاتے خوردا مش مروس چتا اوس شرما شوریه ما شر وس